افغانستان کریمه خام شپک بجی شوی د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبری مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. و په ریچ په افغانستان کې ناتو ملکی استازي وای طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کېدای او ناتو هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا وایي وسله وال طالبان یې سږکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. دغه راز به دا هم واورئ چې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مژده عاملان څوک. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې د سیاسي کتونکو او لیکوال وحید مژده کورنۍ وایي حکومت د هغه قاتلان ونیسي. او د اټمي انرژي د څارنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې په تفصیل وضاحت ورکړي چې ولې د ایران په اټمي کارخانه کې چې مخکې اعلان نه و شوی د یورانیمو خاکه موندل شوې ده. پورا خبر نو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په مسکو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پترشوف سره کتلی دي. د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې چې نن رسنوی ته استول سوی د ویل سوی چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان، هند، روسیې، چین، ایران او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د دویمې شپږخیزې ناستې پر جوړېدو خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د په اعلامیه کې همداراز ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي وطنزاده سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر د تروریزم پر ضد په مبارزه او د مخدر موادو پر ضد په مبارزه باندې ژغېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په وروسته در سره شریک کړو. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د حقاني شبکې د دریو غړو د تبادلې په پریکړه کې د جګړې د قربانیانو غږ نه دی اورېدل سوی.
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغو قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
سپینې ماڼۍ پرون ټویټ وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات زړور ګامونه پورته کړي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دی هیله من دی چې دغه تبادله به په افغانستان کې د اوربند او سولې لپاره زمینه مساعده کړي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو نظر په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مژده خونړۍ حمله غندلې ده. د خبر پاڼه کې چې نن خبر رسول لیکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې دا پیښه وڅېړي او عاملین مجازات کړي. وحید مژده پرون ماښام په دارلمان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې د څرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پړای پلټنې کوي. د وحید مژده وراره صفي الله مژده نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
کسی دزگیر تا بالا نشدن و یه خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده. ولی بازم من ایس یک شهروند افغان
دی وی تر اوسه څوک نه دی نیول سوی او دا څرګندوي چې حکومت په دې کې کار کې ضعیف دی. خو بیا هم د افغانستان د اوسیدونکو په توګه مشهله لرو چې حکومت په د قتل عاملان ونیسي. وسوالو طالبانو په وی اعلامیه کې پر وحید مژده حمله غندلی او د استخباراتي کړیو کار یې بلل ده. د افغانستان د غربي سیمو د جراحي د ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هرات کې د پیچلو طبي معاینو او عملیات د امکاناتو د برابرۍ د لامل د هغو ناروغانو شمیر 50% کم سوی چې د درملنې لپاره به بهرنیو هیوادونو ته تلل. د غربي ولایتونو د جراحي ډاکټرانو د ټولنې مشر عزیز جامین نازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې اوس د پیچلو عملیاتو شمیر 40% لوړ شوی دی. هغه وویل چې په هرات کې هر میاشت تقریبا 1.5 زره پیچلي او لږ پیچلي عملیاتونه کیږي. د اټومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې په تفصیل وضاحت ورکړي چې ولې د ایران په یوه اټومي کارخانه کې چې مخکې اعلان نه و سوی د یورانیمو خاکه موندل سوې ده. داسې څرګندېږي چې کوم معلومات چې په دې اړه د ایران حکومت مخکې د اټومي انرژي د څارنې نړیوال ادارې ته ورکړي د هغوی د قناعت وړ نه ول. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې خپل اټومي فعالیت به کموي، خو وروستۍ پېښې د ایران د دې تعهد په اړه بیا پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایی اتحادیه که در امریکا سفیر گوردن سونلن پرون در امریکا در کانگرس در استاز و مجلس استماعی غونډې ته وویل چې ولسمشر دونالد ترامپ هیڅ کله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره مشروط کړي چې د اوکراین مشران د جمهور رئیس ترامپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق کولو امر وکړي، خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سفر د جمهور رئیس دونالد ترامپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. داسې ګڼل کیږي چې جو بایدن به په 2020 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د اساسي انتخاباتي رقیبانو څخه وي. او د تهران انقلابی محکمې نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو د زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه انتقادونه ورباندې سوي دي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې دې کسانو 22 میاشتې په توقیف کې تېرې کړې دي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړ بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ناتو ملکي استازي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یوه نوي راپور کې 2013 کال وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي. آیا خبره همداسې ده؟
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
کمیسیون ته خو موږ دا خبره وکړه چې موږ ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دې تطبیق کړه. د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چاو واژه کورنۍ حکومت د عاملینو په موندلو کې په پاتې راتلو تورنوي.
سن دولت که صحیح میکنیم یک دولت بسیار ضعیف متاسفانه میتونیم بگیم ناکاره داریم، ولی بازم من ایس یک شهروند افغان خاص مامی است که اینا را هر چیز زودتر دزگیر بکنن.
دا به هم واوره چې امریکایي سناتور برنی سندرز چې هڅه کوي په 2040 میلادي کال کې د دیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید وي، وای باید په افغانستان کې د تریلیونو ډالرو لګښتونه ودرول شي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 0.15 څپه صاف اواز اوریدلی شي. په ګردیز کې د اف ام نشرات قطع شوې دي. هڅه کوو چې په ګردیز کې هم زموږ خبرونه بیرته سره پیل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي وسله وال طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. نیکولاس کې دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته د وینا په ترڅ کې وکړې. ویل ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشورې مالي ملاتړ او ظرفیت لوړونې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نیکولاس کې وایي دغه همکاري کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نیکولاس کې دغه څرګندونې داسې حال کوي په داسې حال کې کوي چې د تیر کال په نړۍ کې د تروریستي حملو په اړه یو څیړنیز راپور کې ویل شوی چې طالبان 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله وه. په دې اړه به وروسته نور واورئ، خو په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي د وروستیو څرګندونو په باب تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاسکی د پنځم به پورز چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي طالبان نشي بریالي کېدی، دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده، او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي. ښاغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواوو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وایي ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاوه خبرې چې خاغله خلیزات پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشی کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سکال ډیر ځپلی او نور په پخوانی قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل اخبار کړي څېړنیز راپور کې وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه یو اویا سلنه زیات شوي چې په نتیجه کې له شپږ زرو زیات خلک وجل شوی. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسلوال طالبان تر اوسه د افغان دولتي و ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډیرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د غډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په منځورو کې برلاسي دي.
موږ د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو همدغومره له دښمنانو سره په جګړه کې هم نستړی کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمینی.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی تر هغه ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را پدې خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 سلنه کم شوه دی. په دې راپور کې دغه شان راغلی په 2014 کال کې تر هغه ډلو 3,155 کسان وژلي وو، خو په 2013 میلادي کال کې بیا د ډلو 15,925 کسان لمنځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دوه برابره شوي دي. تر راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه درې مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د دولت د مخالف وسلوالو ډلو په ترڅ کې یوه هم د حقانی شبکه ده چې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی ده. په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمیر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یوه واستولې پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو وروستیو اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور هلې د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د درې غړو آزادیدو اندېښمن کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مسولې پیټي ګاسمن د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او ملي خان د خوشی کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. د درې کسان په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوی او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګ وایي که د بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په 21مه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي 13 ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دغه اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي یو بل قرباني د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدده چې پرون په کابل کې نامعلومو وسله والو په ډزو وواژه تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د وحید مجده کورنۍ حکومت د عاملینو په موندلو کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه له لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په دې اړه چې نوموړی چا ووژه هغه ته نږدې کسان مختلفې ادعاوې کوي. یو شمېر یې وایي ښایي دا په حکومت کې دننه د ځینو کړیو کار وي. د وحید مجده د کورنۍ غړي په دې اړه ډېر څه نه وایي، خو دومره وایي چې پولیسو د هغه د امنیت په ساتلو او د وژلو د عاملینو په نیولو کې کمزوري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د پېښې د عاملینو د موندلو لپاره هڅې تېزې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې راپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي چارو د شونونکي وحید مجدله وژل کېدو یوه ورځ وروسته د ده د کورنۍ غړي وایي پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې د پېښې عاملین وپیژني. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره مجده د چهارشنبې د ورځې په ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته په داسې حال کې چې د کور په لور روان و د دوو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. کوم فرد یا ډلې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي مجده وژنه غندلې ده، خو د پولیسو په خبره د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامې کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو ته د دغه ترور د عاملینو د نیولو او مجازاتو سپارښتنه کړې ده. د وحید مجده وراره صفی الله مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه د خپل تره د امنیت په ساتلو کې په بې پروايي تورنوي.
کسه دزګیر تابول نه شوه و یی خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده.
تر اوسه هیڅ څوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. دا په خپل د حکومت کمزوري خي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ترور عاملین ونیول شي.
د وحید مجده د کورنۍ غړیو د مجده د وژنې د لامل او انګیزې په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. وحید مجده په افغانستان کې د سیاسي چارو پوه و چې د سیاسي موضوعګانو د شننې تر څنګ یې اکثره د طالبانو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول. د سیاسي چارو ځینې پوهان چې له وحید مجده سره یې نږدې اړیکې درلودې د مجده د وژنې لامل د هغه ښکاره تحلیلونه او بې پردې څرګندونې ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه اسدالله وحیدی چې په سیاسي تحلیلونو کې ځان د مجده هم فکر ګڼي وایي مجده په حکومت کې دننه کړیو ترور کړی ده. د په دې اړه د چا نوم نه یادوي، خو وایي څه موده مخکې حکومتي کسانو د او مجده په مرګ ګواښلی وو.
توسط افراد بسیار معلوم در حکومت است که بر ما گفته شده
په حکومت کې دننه د ځینو معلوم افراد لخوا مون ته وویل شول چې هیواد پرېږدی یا سکوت وکړی او کنه نور به ووژل شي.
د دغه شنونکو له ډلې عصمت قانع چې د خواخوږۍ لپاره د وحید مجده کور ته راغلی و وایي مجده ورته څلور ورځې مخکې له یوه ټلویزیون بحث وروسته ویلي و چې په مرګ ګواښل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په یوې اعلامیه کې د وحید مجده وژنه هدفمنده ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک د دا شان وژنو د منابعو په اړه ډېر شکونه لري او په دې باور دي چې د دولتي بنسټونو دنده د خلکو د ژوند او آزادۍ ساتنه ده نه برعکس. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د دغو ادعاګانو په اړه وایي چې په دې هکله بې مورده تورونه منصفانه نه دي.
برچسب‌های
بی‌مبنا و اتهامات بی اساس د افغانستان رښتینې نظامونو امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې بی بنیاد ادعاوې منصفانه نه دي او دا د هیواد لوړو مصالحو څخه لرې ګڼل کیږي.
مجده شاوخوا شپېته کاله مخکې په بغلان ولایت کې زیږېدلی و. له ده یوه لور او یو زوی پاتې شول. پر مجده حمله پر افغان تحلیلګرانو یوازینۍ حمله نه ده. مخکې له دې د پوځي چارو یو پوه زلمی وردک هم په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار او احمد سعیدی هغه سیاسي پوهان دي چې مخکې له دې پرې حملې شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دغه راز وسلوال طالبانو هم په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د وحید مجده وژنه غندلې ده. وحید مجده د ازادي راډیو په ډیرو بحثونو کې برخه اخیستې وه. دغه راز په ډیرو مختلفو مسایلو مو هم له وحید مجده سره ډیرې مرکې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیونه غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي. دوی په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون دې پلی کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم د مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نومان محمد ابراهیم الکوزي د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو موږ خبره وکړه چې موږ ته رای درکړی ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون ستا فلاس کې دی، خپل قانون دې تطبیق کړه، د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه، هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته له قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانیږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشود،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کوونکی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانیږي د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش دوه ځله نقص سوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او له بیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا دی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي، کمیسیون د اصولو او د قانون له مخې نسي کوی چې ابتدایي پایلې اعلان.
ښاغلی حق پر زیاتوي چې تر دې مهاله په نولسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوې دي. حق پرست د کاندیدانو شورا د څرګندونو په اړه وایي کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه وسول، خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور نه سپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي.
اوس هم د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه احتمالي کاندید وروستۍ څرګندونې راخلو. امریکایي سناتور برنی ساندرز وایي باید په افغانستان کې د تریلیونو ډالرو لګښتونه ودرول شي. ساندرز د امریکا له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل د ټرمپ په شان نه دی چې سهار له خوبه راپاڅي او په یوه ټویټ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. ساندرز د بایدن په شان هڅه کوي د ډیموکرات ګوند له لوري د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ونومول شي. اسمت سروان تفصیل اوروي.
برنی ساندرز چې د امریکا په سنا جرګه کې د ویرمونت ایالت سناتور دی، په یوه مرکه کې د امریکا پر پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ. ویل امریکا باید په افغانستان کې د تریلیونونو ډالرو لګښت پای ته ورسوي. د چې تیر شپه د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو په لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې ګډون کړی و وویل د او جو بایدن ترمنځ یو لوی توپیر د بایدن له لوري د عراق د ناوړي جګړې ملاتړ دی. بایدن هم د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ساندرز وویل د عراق د جګړې په وړاندې د مخالفتونو لارښوونه کوله. ښاغلی ساندرز همداراز وویل د په باور امریکا متفاوتې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لري چې په هغه کې دا څرګنده شي چې د امریکا دشمن څوک دی. په دې صورت کې امریکا د لسو هیوادونو همره پوځي لګښت ته اړتیا نه لري. د وویل د دې پر ځای چې تریلیونونه ډالر په بې پایه جګړو کې ولګول شي چې د زیاتو کړاوونو په سیمه کې د ډېر شمېر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي، هغه وخت راغلی چې خپل ځواکونه خپل هیواد ته راولو. د ترامپ په خلاف به زه دا ډول کار د سهار د درې بجو په یو ټویټ کې ونه کړم. زه به دا کار د نړیوالې ټولنې په همکاری وکړم او که اړتیا وه له طالبانو سره به هم خبرې وکړم. سناتور سندرس زیاته کړه امریکا بالاخره باید د تروریزم پر ضد پر خپلې جګړې غور وکړي. هغه جنگ چې نه یوازې ډېر شمېر امریکایي پوځیان پکې وژل کېږي، بلکې په سیمه کې موجود امریکایي پوځیان هم له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان موضوع او په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو موجودیت ډیره د پام وړ موضوع نه و. خو دا ځل داسې ښکاري چې لږ تر لږه د کاندیدانو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د کاندیدانو لپاره د بحث وړ موضوع ده.
دا خبری مجله هم دومره